آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسې. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغانستان د قزاقستان سره اقتصادي اړیکې پراخوي. په پاکستان کې د اسلامي ډلو احتجاجي مظاهرې پای ته ورسېدي او د امریکا متحده ایالات ختیځ اروپا ته پوځیان لیږي.
نن پنج شنبه ده د 1915 وکال د حمل د میاشتې 12 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 1 کېږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې د ټول نړۍ د ملکونو څخه غوښتي دي چې د سوریې د تقریبا 1.5 میلیون کړېدلو مهاجرو ته د کورونو په مهیا کولو کې مرسته وکړي. او د نړۍ د اټومي وسلو مشران نن دلته په واشنگټن کې غونډه کوي. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خوست با پر خبرونه عشق الله رحمزی تست باوری بی.
السلام علیکم. افغانستان او قزاقستان د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت په نیت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو تفاهمنامه لاسلیک کړه. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر وویل هیواد یې په مختلفو برخو کې د افغانستان ملاتړ کوي او د همکاري به دوام وکړي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د قزاقستان سفیر عمر تای بیتوموف په کابل کې د قزاق د سوداګریزې خونې د پرانستلو پر مهال وویل هیله من دی چې په افغانستان کې ډیر ژر سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه شي.
قزاقستان به تل د افغانستان په څنګ کې وي او غواړو چې د دې هیواد په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې ډیر ژر پرمختګ رامنځته شي.
افغانستان او قزاقستان له پخوا راهیسې یو تر بله اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لري خو اوس لا هسې کیږي چې دا اړیکې لا پراخې شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د کار هدف د روسیې د تیری مخنیوی دی. پینټاګان پلان لري چې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د اروپا په ختیځ کې د زغروالي لیوا یو محاربوي ټیم ځای په ځای کې چې په ټولو لازم وسلو به سنبالوي. پینټاګان وایي په دې کار سره غواړي په سیمه کې خپلو متحدینو ته چې د روسیې د یرغل نه ویره لري ډاډ ورکړي. د سړې جګړې راهیسې دا به لومړی ځل وي چې د امریکا متحده ایالات سیمې ته دا ډول ځواکونه لیږي. امریکا په دې کار سره غواړي مسکو ته خبرداری ورکړي چې په سیمه کې د امریکا د متحدینو په خلاف هیڅ عمل د منلو وړ نه ده. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اسلامي ډلو احتجاجي غونډې پرون پای ته ورسېدې. مظاهرچیانو د څلور ورځو راهیسې د پارلمان مخې ته ناستو خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هغوی احتجاج پرون ختم شو. د رپورټ تفصیل د شافی سردار ناوري.
د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي مظاهرچیانو ته خبرداري ورکړ سوی وو چې کچېری په سولې زتوګه او په خپل خوښه مظاهره پای ته ونرسوي پر ضد به د قوې څخه کار واخیستل سي. د مظاهرچیانو یو مشر اویس نورانی خپل ملګرو ته وویل چې د حکومت سره موافقه وسوه او باید چې مظاهره ختم کړو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مظاهرچیانو سره هیڅ کومه موافقه نه ده سوې او هغوی زیاتوي چې دیني عالمانو هغوی ته قناعت ورکړ چې مظاهرې ختم کړي. مظاهرچیانو د ممتاز قادری د اعدام کېدو څخه وروسته په پاکستان کې د شریعت نافذېدل غوښتل. بله غوښتنه یې دا وه چې هغه عیسوي مېرمن دې اعدام سي چې د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر اسلام ته د سپکاوي په مسله کې دفاع کړې وه. ممتاز قادری د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر د همدې مسئلې په خاطر وواژه او حکومت بیا وروسته قادری د قتل په سزا اعدام کړ. د مظاهرچیانو یوه بله غوښتنه دا وه چې ممتاز قادری ته دې د ملت د شهید لقب ورکړه سي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې تیرو څلورو ورځو کې هغوی سل مظاهرچیان نیولي او یوازې هغه کسان به یې خوشې سي چې په تشدد کې لاس ونه لري. شافی سردار، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون د نایجیریا د هیئت سره وکتل. دواړو خواو د تورستی ډلو سره د نایجیریا د مبارزې او ګڼ شمېر نورو مسلو په حق له خبرې وکړلې. ښاغلی کیری د بوکو حرام د وسلوالې ډلې سره د نایجیریا ستونزې ومنلې او د ملاتړ ډاډې ورکړه. د بهرنی چار وزیر جان کیری وویل په کار ده چې د بوکو حرام د تورستی ډلې مخه ونیول شي.
It is an outrage that any group anywhere would brainwash young people.
دا ډله د وړو جنکیو په شمول د ماشومانو مازغه مینځي او هغوی دې ته مجبوره کوي چې په خپل ځان پورې چاودېدونکي مواد وتړي او بیا په بازارونو کې چاودنې وکړي او د خپلو ځانونو په شمول خپل ګاونډیان او د کورنۍ غړي بوجني. جان کیری وویل چې د بوکو حرام ډله یوازې د نایجیریا لپاره نه بلکې د ټولې سیمې لپاره خطر دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اتمي وسلو د خوندیتوب په هکله د مشرانو په غونډه کې چې په همدې رواني ونې کېږي روسیا ګډون نه کوي. کارپهان په دې باور دی چې د روسیې د نه ګډون له واجبه نړیواله ټولنه ونې شکړای چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د اتمي وسلو په لاسته ورتګ مخه ونیسي. د مشرانو په دې غونډه کې د بحث یو موضوع هغه خطرونه دي چې د ناخوندي اتمي وسلو او موادو له واجبه نړۍ ته متوجه کېدلای شي. کارپهان وایي که چې امریکا او روسیا په دې برخه کې همکاري ونه کړي خای چې دغه خطر چاره به هم په سمتوګه ونه شي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د ټولې نړۍ د ملګرو نه غوښتي دي چې د سوریې د تقریبا 1.5 میلیون کړېدلو مهاجرو ته د کورونو په مهیا کولو کې د مرسته وکړي. د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالۍ د رپورټ تفصیل اوري.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې عالي کمشنر فیلیپور ګارندی وایي د دې ادارې هدف دا دی چې په راتلونکو دریو کلونو کې تقریبا 480,000 د سوریې مهاجر بیرته آباد کاندي. هغه وایي دا کار اسان نه دی، په خاص ډول د مهاجرو په منلو کې د اروپایي ملکونو د مقاومت او د سخت دریځ له کبله دغه مشکلات لا پسې زیات شوي دي. هغه وایي
Our point to both Turkey and the European Union and in fact to the international community is that
دوارو ته یعنی ترکیه او اروپای اتحاد ته او هم په حقیقت کې ټول نړۍ ته دا خبره کول غواړم چې په خاص ډول د دغو کړېدلو خلکو د خطرناکو سفرونو او د مشکلاتو د حل یوازینی قوي لار قانوني چلند دی. هر څومره چې هغه په چټکۍ عملي شي نو بیا به ډېر زیات خلک د دې تکلونه کړي چې د بیړیو او د نورو خطرناکو لارو دغو خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کړي.
او ورسته خبردار چې په یمن کې د حکومت طرفدارو ځواکونو د عدن په ساحلي ښار کې د القاعده د شبکې په څو مرکزونو چاپیا چولې دي. په دې چاپو کې لسګونه کسان چې ګمان کېږي د دې شبکې سره اړیکې لري نیول شوي دي. د عدن د ښار د امنیت مسؤل تورن جنرال شلال شایا وایي چې مشکوک وسلوال د یو شمېر مهمو سیمو نه تښتېدو ته مجبور شوي دي. جنرال شایا وایي چې امنیتي ځواکونو د عدن د ښار په المنصوره سیمه کې اوس امنیتي پوستې جوړې کړي دي چې پخوا د وسلوالو یو قوي مرکز و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د ټولې نړۍ د ملکونو څخه غوښتي دي چې د سوریې تقریبا 1.5 میلیون کړېدلو مهاجرو ته د کورونو په مهیا کولو کې مرسته وکړي. د ژنیو څخه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د سوریې د کړېدلو مهاجرو درون بار د هغه ملک گاونډیو ملکونو اوچت کړی او تقریبا 3.8 میلیون مهاجرو ته پناه ورکړې ده. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د نړۍ نور ملکونه هم باید د دې بار په اوچتولو کې سونډه واخلي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې عالي کمشنر فیلیپور ګارندی وایي د دې ادارې هدف دا دی چې په راتلونکو دریو کلونو کې تقریبا 480,000 د سوریې مهاجر بیرته آباد کاندي. هغه وایي دا کار اسان نه دی، په خاص ډول د مهاجرو په منلو کې د اروپایي ملکونو د مقاومت او د سخت دریځ له کبله دغه مشکلات لا پسې زیات شوي دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې عالي کمشنر ښاغلی ګارندی وایي چې د سوریې مایوسه او ناامید مهاجرو اروپا ته د رسیدلو په خاطر د مدیترانې له لارې ډېرې سختۍ او ډېر خطرونه په ځان منلي. هغه دا هم وایي چې د ترکیې او د اروپایي اتحاد ترمنځ د مهاجرو د بیا آبادۍ موافقه به هم ممکن د سوریې د مهاجرو شخړې حل نه کړی شي. هغه وایي
Our point to both Turkey and the European Union, and in fact to the international community, is that
دواړو ته یعنی ترکیې او اروپایي اتحاد ته او هم په حقیقت کې ټولې نړۍ ته دا خبره کول غواړم چې په خاص ډول د دغو کړېدلو خلکو د خطرناکو سفرونو او د مشکلاتو د حل یوازینۍ قوي لار قانوني چلند دی. هر څومره چې هغه په چټکۍ عملي شي نو بیا به ډېر زیات خلک د دې تکلونه کړي چې د بیړیو او د نورو خطرناکو لارو دغو خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کړي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دغو مهاجرو د بیا آبادۍ نه علاوه د نورو قانوني لارو پیشنهاد هم کړی دی چې په هغې کې د تعلیم لپاره د سکالرشپونو ورکول، بشري ویزه، طبي علاج او د کورنیو د یو ځای کیدلو اسانه طریقه هم شامله ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د مهاجرو د بیا آبادۍ په باب د مهاجرو د دغې ادارې خواست تایید کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې مهاجر د ملکونو د مثبت اقتصاد په انکشاف او د با ارزشه مهارتونو او تجربو په خپرولو کې د یوې ټولنې لپاره ډېر ګټور ثابت کېدای شي. د دویم نړیوال جنگ نه وروسته د لومړنی ځل دی چې د مهاجرو په باب دومره زیاتې ستونزې پیدا کیږي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په 2014 کال کې د نړۍ ملکونو تقریبا 109,000 د سوریې مهاجرو ته پناه ورکړه او اوس هم د هغو نوي ملکونو د استازو نه غوښتي دي چې د دغو مهاجرو سره د مرستې دپاره نورې وعدې هم وکړي. دغه اداره وایي چې د مهاجرو ستونزه نړیوال حیثیت لري او ټوله نړۍ باید د هغې په لرې کولو کې پوره ونډه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د دې لپاره چې افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد دوران کړکیچ د هوارولو وس نه لري نو د دې ستونزې د حل لپاره دی لوی جرګه جوړ سي. نور تفصیل تاسو د خبريال اکرام شنواری په دې رپورټ کې باوري.
د افغانستان د والیان ټولنه چې اکثر غړي د حمید کرزي د واکمنۍ په محل د یو شمېر ولایتونو پخواني والیان دي، نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او ویل چې دوی د افغان حکومت او په قطر کې طالبانو سیاسي اساسو سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوي چې یو خوا هم د روان لانجې د حل په برخه کې د یو محور په توګه نشي را څرګندېدلې. د کابل پخوانی والی عبدالجبار تکوا چې دغه ټولنې مشي کوي خبریالان ته ویل چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخ دی.
مسلما صلح یک ضرورت حیاتي مردم ماست.
تغلی تکوا ویل په یقین سره چې صلح زموږ د خلکو یو ډېره مهمه اړتیا ده. له بده مرغه صلح خبرې له تیرو څو کلونو نه یوازې د صداقت د نشتون او امتیاز اخیستلو له امله او هغه ستونزې چې د سولې د لارې په مخ کې پرتې دي پیلې نه لرلې، بلکې دغو خبرو تر سیوري لاندې په ډېر چټکۍ سره د ناڅاپي او له کنټرول بهر کړکیچونو رامخته شوي چې پیله یې زموږ د ملت په حق کې جفا ده. د والیانو ټولنې اساسو په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د ځنډ او د ټاکنو ځنډ له امله د افغان حکومت د مشرانو د سیاسي موافقې له مخې په ټاکل شوي وخت د اساسي قانون د لوی جرګې نه جوړېدل، په افغانستان کې د نامنیو پراخېدل او افغانانو اقتصادي ستونزو زیاتېدل دغو مسلو په توګه یاد کړل چې افغان حکومت په هواري کې پاتې راغلی دی.
با درک این همه فاصله ها ما از مدت ها به این سو به خاطر دریافت راه کو
خغلی تکاویل په دغو ټولو فاصلو په پوهېدو سره موږ له اوږدې مودې راهیسې د کرکیش څخه د وټولو لپاره د ویلانډي لارې د مندرو په خاطر په قطر کې طالبانو سیاسي چارواکو په ګډون د ټولو اړخونو سره سلا مشورې کړې دي. خو ویل شي دغه بحثونه په پای کې دا ورته څرګنده شوې چې یو لوري هم د ستونزو د حل په برخه کې د محور کېدلو وړتیا نه لرله.
انجمن والیان افغانستان با توجه به واقعیت‌های
خغلی تکاویل د افغانستان د والیانو ټولنه د افغانستان عیني واقعیتونو په پاملرنې او د هیواد موجودو سیاسي او پوځي ستونزو په درک کولو سره او زموږ د وسوالو ځواکونو د قربانیو ته په ځلانوي سره د پوځي لارې د افغانستان د ستونزې حل ممکن نه ګڼي. د ملي حاکمیت او اقتدار د ساتلو او د افغانستان د ژغورنې لپاره په دې توګه د سیاسي مشرانو او د هیواد له مشرانو په جدي توګه غوښتنه کیږي چې هر څومره ژر خپل خه سنت ته په پاملرنې او د نیکګانو د میراث په توګه د ستري ملي غونډې په جوړولو سره چې تل د افغانانو وحدت تمثیلوي او د خلکو په ملاتړ سره یو ځای کینی او د هیواد مشرانو سره په مشوره د خپل مملکت راتلونکي وټاکي. د افغانستان د والیانو د ټولنې چارواکو د نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا له متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د والیانو ټولنې څخه د یو داسې ملي محور په توګه ملاتړ وکړي چې دغه ټولنې چارواکو پر وینا د افغان حکومت طالبانو اسلامیزم او نورو ملي شخصیتونو ابرومندانه ګډون تضمینولی شي. که سم افغان حکومت د افغانستان د والیانو ټولنې دغه وړاندیز تر ځواب نه دی ویلي، خو د مخه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي مشرانو څخه د دغه غوښتنو د وړاندې کولو پر وخت د افغانستان ملي ګټو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وه. اجرایي رئیس ویل چې د ملي والی حکومت د افغانستان د خلکو د رایو او د افغانستان د خلکو او دغه هیواد د سیاسي مشرانو چې په ټاکنو کې برخه لرله د تعهد په نتیجه کې جوړ شوی دی.
وقتی صداهایی را میشنوین که انتخابات قبل از وقت
اجرایی رئیسویل کلا چی اوازونه او رو چی مخکی لوقت تاکنی مختلف مسئلی دیوی بانی سخبل بانی تا ده حالات و بدلون هاوی چی پدی برخکی زنون دغه هیواد جغورون که یعنی پریگ دو چی هر سوک د نظر حق لري، خو یوې مسلې ته باید تل زموږ پاملرنه وي چې زموږ د هیواد مصلحت، زموږ د مملکت مصلحت، د هیواد سلامتی، زموږ ملي ګټې او د هیواد لوړې ګټې هیڅ وخت له یاده ونه غورځول شي. د افغانستان د والیانو د ټولنې وړاندې د ډاکټر انوار الحق احدی په مشرۍ نوې ملي جبهې دوه تستونزو په هوارولو کې د افغان حکومت د پاتې راتلو له امله مخکې له وخته ټاکنو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د نړۍ د اټومي وسلو مشران دلته په واشنگټن کې راغونډیږي او دا د ورځنی غونډه به نن د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس برک اوباما په کوربتو پیل سي. په دې غونډه کې به د لومړي ځل لپاره په یو خاص مجلس کې په دې بحث وسي چې د اټومي وسلو او اټومي موادو لرونکو هیوادونو څنګه په دې ځان ډاډه کړي چې اټومي مواد د داعش په څیر تر ګروډالو لاسته ورنسي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په بروکسل کې د ترهګرۍ بریدونو یو ځل بیا دا څرګنده کړل چې د اسلامي دولت په څیر ډلې څومره خطرناک دي او خطر څومره لرې سیمو ته رسیدلی شي. دا هغه خطر دی چې د واشنگتن د اټومي امنیت په عالی غونډه کې به په یو خاص مجلس کې پرې بحث وشي.
په دې غونډه کې به په پراخو خطرونو باندې تمرکز وشي، خو څرګنده ده چې د داعش په څیر ډله باید په هیڅ ډول اټومي موادو ته لاسرسی ونه لري. دا مسأله به یقینا په دې مجلس کې د بحث یو برخه وي.
د بروکسل د بریدونو نه وروسته بلجیم په خپلو اټومي تاسیساتو کې وسلوال پیرداران ګمارلی دي، خو مشران ترهګرونه د پاکستان په څیر هیواد کې ویره لري چې حسنه ترهګرو ته اټومي مواد په لاس ورشي. همدارنګ د شمالي کوریا د اټومي خطرونو ویره هم شته ده. د اټومي خوندیتوب سرمشریزه غونډه به د ولسمشر باراک اوباما څلورمه او وروستۍ غونډه وي. په تیر غونډو کې په دې بحث شوی و چې د ډیرو غنی شوو یورانیمو کارول څنګه کم کړی شي، د اټومي موادو امنیت څنګه خوندي شي، او د اټومي موادو د قاچاق او ترهګرۍ مخه څنګه ونیول شي.
هیله
ده دغه عالی غونډې یو داسې نړیوال رژیم سره وسته وي چې د هیوادونو ترمنځ د خوندیتوب، امنیت او عملیات په برخه کې یو څه اصول او مقررات عملي کړي.
یو شمیر ماهران وایي چې مهمې مسلې لا تر اوسه پورې لا حل پاتې دي. شیرن سکواسونی د اټومي موادو د خپرېدلو د مخنیوي پروګرام غړی وایي عمومي اهداف دا دي چې هغه اټومي مواد په څلورو کلونو کې خوندي شي چې امنیت کمزور دی او له خطر سره مخامخ کېدلی شي. هغه زیاته کړله چې ډیر پرمختګ شوی دی، خو مقصد لا تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی. له بل پلوه په نظامي وسلتونونو کې ډیر مواد پاتې دي او دا یوه ستونزمنه مسله ده. روسیې له دې نه انکار وکړ چې په دغه سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي.
د روسیې او چین حکومتونو په دې پراخه کاري اجنډا کې ځان له شامل کړی. په حقیقت کې هغوی فکر کوي چې خپل اټومي جبه خانې په یو داسې سرعت پراخه او عصري کړي چې په غرب کې له بل هر هیواد نه تفاوت لري.
کله چې د نوي کال د جنوري په میاشت کې په متحده ایالاتو کې نوی ولسمشر وټاکل شي، نو یو پښتنه به دا وي چې بیا به څه کیږي.
زه یقینا هیله من یم چې راتلونکی ولسمشر به په دې پوه وي چې په نړۍ کې د اټومي موادو خوندیتوب ته د ملي امنیت په ترجیحاتو کې د اولیت حق ورکړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د اټومي امنیت د دغې سرمشریزې غونډې یو مقصد به د هغو نړیوالو سازمانونو د شبکې تقویه کول وي چې خپل کار ته په ټوله نړۍ کې د اټومي امنیت لپاره دوام ورکړي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدئ. د نیویارک د شار مسلمانانو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غشتونکو د ګوند پر یو کاندید سناتور ټیټ ګروز ژغ کړی دی چې د مسلمانانو په ضد له کرکې څخه د ډاکو څرګندونو ډاډه وکړي. پام وکړئ، له نیویارک څخه د امریکا ژغ د خبریال رامون ټیلر رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری ګوند کاندید سناتور ټیټ ګروز په دې هفته کې په نیویارک کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې وویل چې انتخابات یې وګټل، نو له نږدې نه به د پولیسو لخوا د امریکایي مسلمانانو د څارنې خفیه پروګرام چې یو وخت په نیویارک کې د پخواني ښاروال مایکل بلومبرګ لخوا د ښار د مسلمانانو د نظارت او څارنې لپاره نافذ شوی و بیرته نافذ کړي. د ټیټ کروز دغه څرګندونو د مسلمانانو سره دا ویره راپیدا کړې چې نوموړی غواړي تیر هفته په بروکسل کې د مرګانیو حملو ملامتیا د دوی په غاړه واچوي. سناتور ټیټ کروز چې په خپل دریځ اوس هم کلک ولاړ دی، یو ځلې بیا یې خپله دغه غوښتنه تکرار کړه چې پولیس دې په ښارونو کې د مسلمانانو د اوسېدلو په ځایونو کې ګزمې کوي، نږدې نه دې د هغوی څارنه کوي. ټیټ کروز دا غوښتنه په بروکسل کې د مرګانیو حملو نه سمدستي وروسته د خپلو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړې وه. کله چې د هغه نه د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې یوه ژورنالیست پوښتنه وکړه که په دې اړه خپل دریځ سم روښانه کړي، ټیټ کروز ټوله ملامتیا د جمهور رئیس باراک اوباما په غاړه واچوله. ویل شرطه شر نه وای.
The president has made a practice of holding national television conferences.
جمهور رئیس دا خپل عادت ګرځولې چې په ملي تلویزیونونو کې راښکاره شي او امریکایانو ته د اسلاموفوبیا یا د اسلام نه نفرت کولو او کرکې په اړه لیکچرونه ورکړي. دا کافی دی. منګ یو داسې جمهور رئیس ته ضرورت لرو چې ملي امنیت وساتي او د دښمن د ماتولو په خاطر د پوز او قانون د نافذولو د ادارو سمه رهبري وکړي. د نیویارک د پولیسو کمشنر بل براتون چې د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو څنګ ته ولاړو د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وویل چې د سناتور ټیټ کروز وروستیو څرګندونو سخت ناراضه کړی دی، ځکه چې د نیویارک په پولیسو کې مسلمانان هم کار کوي او ټول خپل وظیفه په ډیره سمه طریقه اجرا کوي.
I have over 900 very dedicated
په نیویارک کې دا وخت نه حساب پولیسان کار کوي چې اکثره په پوس کې هم وظیفه اجرا کوي. حال دا چې سناتور ټیټ کروز په خپل نه په پولیسو کې کله وظیفه اجرا کړي او نه په ځی خدمت لیدلې ده. د نیویارک د ښار د بوروم په ناحیه کې ډیر مسلمانان آباد شوي دي. د رختونو دوکانونه، د پرچون فروشۍ مغازې، کتابتونونه، رستورانونه او د مصالحاتو د خرڅلاو هټۍ لري. د پاکستانیانو، سوریایانو، بنګلادیشیانو او افریقای نژاد امریکایي تورپوستو مسلمانانو په شمول د نړۍ د مختلفو ملکونو مسلمانان شامل دي. په دغه ناحیه کې د الفاروق د جامع مسجد په نوم یو غټ جماعت هم ولاړ دی. دغه مسلمانان د ټیټ کروز وړاندیز ډېر سخت په غوسه کړی دي. د نیویارک د ګاونډي ایالت یو اوسیدونکی لینډسی په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
That's like saying all white people in America are Klansmen.
په ټولو امریکایي مسلمانانو باندې بدګماني کول داسې دي لکه چې څوک وایي چې ټول سپین پوستان د کلو کلاس د نجات پرست ډلې پیروان دي. او هر سړی په دې پیږي چې دا خبره لایقت نه لري. دا هر کار چې نور خلک کوي او موږ یې ملامتیا د مسلمانانو په غاړه اچو همدغه شان ناروا خبره ده. هر څوک خپل مسؤلیت لري او همدغه تنګ نظری او تعصب د انساني ټولنو په بربادولو کې د یو مهم فکتور او عامل رول لوبوي. د نیویارک د ویسټچستر د ناحیې اوسیدونکي میرمن جین خپل نظر د ټیټ کروز د وړاندیز په باب داسې څرګند
کړ.
د نفرت له خپرول نه لاس واخلی. حکومت ته موږ هم مالیه ورکوو. موږ هم ډاکټران، نرسان، د ښوونځیو استادان او د پولیسو افسران لرو چې ټول یې په خپله خوښه دلته اوسیږي. ستا سر په دې خبره خلاصیږي او که نه؟ د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدې میرمن هیلری کلنټن هم د ټیټ کروز په وړاندیز انتقاد کړی او وایي هغه څه چې ډانلډ ټرمپ او ټیټ کروز د مسلمانانو په اړه وایي هم په غلطه دي او همې خبرې خطرناکې دي. د نیویارک ښاروال خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکړی دی چې داسې هیڅ شواهد او اسناد نه دي موجود چې وښیي په بروکسل کې د حملې نه وروسته به په نیویارک کې همدغه شان کومه غټه حمله وشي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. افغانستان او قزاقستان د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت په نیت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوه تفاهم نامه لاسلیک کړه. د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې کار هدف د روسیې د تیري مخنیوی دی. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اسلامي ډلو احتجاجي غونډه پرون پای ته ورسېده. مظاهرچانو د څلورو ورځو راهیسې د پارلمان مخې ته ناست و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې احتجاج پرون پای ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نایجیریا د هیئت سره وکتل او دواړو خواوو د تروریستي ډلو سره د نایجیریا د مبارزې او ګڼ شمېر نورو مسایلو په هکله خبرې وکړلې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اټومي وسلو د خوندیتوب په هکله د مشرانو په غونډه کې چې په همدې روان اونۍ کې کیږي روسیا ګډون نه کوي. او په یمن کې د حکومت طرفدار ځواکونو د عدن په ساحلي ښار کې د القاعده د شبکې په څو مرکزونو چاپې اچولې دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن باران وسي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټنه. په کندهار او هرات کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به نن باران وي. په هلمند کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار اشوق الله رحیمزی ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به د افغانستان، سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو.
رادیو